سهار مو پخیر افغانستان کې اته بجې شوې د دې سات خبرونه. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جون او خوځو د کړاوونو د حوالې لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا میری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشاره لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یوه خوله وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. له دې وړاندې پرون د افغانستان د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. د بخنه نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په خبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې. په بریتانیا کې د بخنه نړیوال سازمان تیر شپه ناوخته وخت پر کړی اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییز مرستیالي لیویا ساکار تیر قوله لیکل شوی او زه د وخت چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقوقو د ښکار سرغړونو له امله فشار راوړي څو ډاډ ترلاسه چې په افغانستان کې د نړیوالو حقوقو خوندیتوب ته درناوی کیږي. د طالبانو حکومت د پنځشنبه پر ورځ یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونه کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شوې ویلي چې افغانستان کې د مني له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې ساړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د هیواد په سر ټولو څلور دېرش ولایتونو کې 218 زرو څخه زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 618 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د دې ناروغانو په سلو کې 3 زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان او په سلو کې نږدې 50 مېرمنې ښودل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا ابدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 2 سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خپل شوېلي د لوبې د اپریل په 18 پیلېږي او د مې تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همدارنګه د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویاند کړه ارمیش وایي د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناولنی مور ته مهلت ټاکلی او چې د خپل زوی مړی په پټه خاورو ته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د میرمن ارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناولنی مور ته پرون 3 مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کنه زوی به د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن ارمیش زیاتوي د ناولنی مور لودمیلا ناولنیا استدلال کوي چې د زوی مړی باید له قانون سره سم د دې ته ورکړل شي چې خاورو ته وسپاري. د اقدام نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. خپلواک سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خلا غوړاندې څو راپورونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه به د 2023 کال تر پایه له 500,000 ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې. یونیسف په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي د خپل هیواد د ډیری کډوالو د تېښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6,11,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډېر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریې وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالر بسپنه غوښتې وه.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده او دلیل هم د افغانستان د بحران اوږدېدل ښودل شوي. احمد تکل له هېواده د افغانانو د وتو پر عواملو د چارو له شنونکي عنایت الله اسحق سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدې چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ خویندې او میندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کېږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون زیات دی او دا ټول چې اوس راوزي د ځوانه طبقه ده او حتی واړه ماشومان د 12 او 15 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحاق زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په ګاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا د اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډېر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډېر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. دوی ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سرته رسوي. مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزي دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د هغوی د لارن د وشه کول اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسوي. که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي، د ایران د لارن ډېر زر کولی شي چې ترکیې ته ترکیې نه، بیا یونان ته، په همدې ترتیب بیا وشه کول ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېر زیاته کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا او باسی د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولی خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکی عنایت الله اسحق زی او چې احمد تکل سره یې له هېواده د افغانانو د وتو پر عواملو بحث کاوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خاله پاکستان په زور یو شمیر راوستل شوی افغانان وایي حالت یې د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستانی حکومت خالي لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بېله کومې سره پناه او کار روزګار ژوند تیروي چې دې چارې یې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی دی.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورنډ کرښې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د سانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ یې له ډیورنډ کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
ان د پاکستان کې مخفل کاروبار ددلو د پاکستان هوا څخه په زور جبر او وسل شروع دل د ذکر زمينه مون ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده غدا چې مون ته د کاروبار زمينه برابر کی، کارخانه جوړ کی، نور کارونه برابر کی، ترڅو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کو او د کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د څخه خلاصې عمومي نړیوال موسسه څخه غوښتنه ده غدا چې مون ته د کارخانه جوړ کی.
نزولی راته ویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپل بل سوالې یو کلی تراغلی دی. په بیان چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کول لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلی دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بېچارهګان، او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي بېچارهګان، بې سرنوشته او بې سرپناه ولا چې پراته دي، په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نغدي مرسته کړی او نه چا ته موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورنډ کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري لپاره دی ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنیو سره یې مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنیو ته د ژوند د سانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو دراوستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورنډ کرښې شاوخوا 15 لک افغانان راړول شوي دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او نن پر اوکراین روسي د پوځي رغل دویمه کلیزه ده. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسي تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دا بندیزونه به د خبرې یقیني کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دې راپور کې.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي ارغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي، او د روسیې د مالی، دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي، او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي، هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایی ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پوځ او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوو کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو دیارلسمه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 136 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is an urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیه نور پرمختګ نه کوي خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 14 روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
مننه کوم آباد چې ازادي راډیو اوري. په همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم پای ته ورسېده. البته خبری برخه خو 2019 پروګرامونه درسي ساعت او نیمه نړۍ چې لومړی نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښ ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً هم داسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشوم ټوک نه اچا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه نه منلې هغه څه چې دوی په ماشوم ټوک کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درمن اړوندونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلې. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پوهېږي دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښ یا یو کور کې سره را لوی بيخي دا رقم سوچتن نه ورزې سي منطقه زو میړو نو آئندہ کے دا رقم ڈیر فیخی سے مارے دلی سے الک کم بل جنئی باندھے مائن شو یا تختوی نو دینا جنئی دا رقم شوی دے جنئی بیا بل الگ سر مائن شوی وی نو آگا بیا قوم تا لاڑا سی خبر لانجی وی داوی وی امدا سی سبھی دیا کو رنئی را جگہ سی امدا جنئی مڑا کی جنئی کو رنئی را جگہ سے امدا الگ وجنی نو ڈیر پیخی دا رقم سبھی دی اڑ کی تو حویز کلا نہیں پکار سے امدا رقم سر وار کڑ سی یو امدا نتیجانہ دا بل دیکھ پل ویل منزی دی کورنئی کم کورنئی ترمنز وی وہ تو بس پل ویل منزی قومن ترمن لنجی را پیخی گی دیر غٹ غٹ فیخی دا واقع نہ رمست کی گیا ما خپل سے لی دلی دی عمل ان امدا سے سبھی دی آغا دا سوچ کے اسے زخ پلوانو کی خپل لور ور قوم زلور بہر تا نہ باسم لکلی نہ یا ول قوم نہ نہ کور نہ نہ باسم بے لکوم بے لکلی نہ باسم دا یو غلط پہ کر دز من مشرانو لور او خور سے ہر چے تا خوشال ایم بیدال توار کڑ سی نو دوی دا سوچ لری سے زبی خی خپل لور لخپل کلی کور او قوم نہ نہ باسم ہم دے کے اور قوم کدی لور خواخ یا کو خواخ نہ لور خواخ تا نہ گوری سے لور کوم زے خواخ دا یا زوی کوم زے خواخ دا بس دا سے سوی دی مالی دلی دی عملن سے بی خی زوی خبر نہ وی بس شپے او جنین نے دوا کڑی وی سبا زوی خبری کی سمات خزا وکڑا خبر ہم نے سمات چو کڑے نا نو دی بیا ورستا نہ تا دیر من پی وی پ ہم دی قرانہ دی خز کور سی وی غسر اخ پ دوست دخمنو یا وڑی کم دی زوی سے کما قرانہ وی غسر پ دخمنو خپل مانس کی سرا وڑی ہم دا دخمنی کلی تزی ہم قومو تا خبر رسی نو دم دا وی لتا منفی دو پوائنٹ ہم داغا دا سے داغا تاثیرات اتمن لری کچیر تا سلو کی اولاس دوستی دارا کم اسی نغا کرو غیر آغلے دا نوی پیسا دا ہم دارا کم خراب پایل اللہ سترازی پا دے بارا کی
دا ننگرہار ولایات دا وسیدون کی زاہد اللہ پا فکر پا ماشم توب کی دا کچونیانو کوش دے کول دے جہالات حقا آخری حد دی
داغا خو دا جہالت ناغا انتہا دا چسو گوال داغا کار کن او دا دیر زیاد دا منگ افغانستان پا کلی بندو کی خپل آغا ماشومانو سر خپل اولادونو سر دا ظلم انتہا دا نو دا دیر غلط کار دا کچیر دوی اولا کی خبر او کی آغا بیا غٹ سی آغا یا دیالک سی آغا جلی خوخ نی یا دی جلی آغا لک خوخ نی بیا دوی دا کم مشران چی دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړي دا او ته باید په دې خپل خبره ودرېږي نو کته ونه درېږي نو زبردستی حکم هغه سې حکم نو هغه دشمنی سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات خ کار نه ده په دغه رشته باندې ډېر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي جاغوی زندگی آغا خوند و آغا مزه پکی نی دی زندگی نا دیر پتنگی
دا کابل وسنن کی خاطره وای چی زینی نامناسب دودونه غیر شعوری لیو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چی بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود دیو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوری کله کله پاتې کیږي مخکې دینه ستا فامیلونه په غورو کی دس فکر کې چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آینده یې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دوپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي معیار چې دوی د خپل د آئنده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي. بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي. نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کښې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور و پلار سره یي، دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داغسې یو سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و. نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک سي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه وي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ور نه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي. نو فکر کوم که د دوه انډوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رشتې چې وي ډېرې ناکامې پایل لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقده یې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني. نو نجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک لخوا دغه کېږي. او دا د په کلونو کلونو خوا بچیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي، د نجلۍ زړه ماتېږي، نجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات نجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا سی کولای نجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته. مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه په خپل کړه ته وایي ژوند دې څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي. زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکا ګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکا ګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکا ګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یې ونه نسوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پیس وله اوس ښه ده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خورکۍ د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که واضح راته وایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدل. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت هغه وخت چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ځوان څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدۍ پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدۍ او تر وهلو تر مړه کولو تر دې شانه پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امکان یې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر دې شانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چند زیات ورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلې، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې هم هغه سړی ولاړې اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشو کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وته دي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه درته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم لپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا هي چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادۍ راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
درنو زده کوونکو السلام علیکم لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خپرونې ته خرغلست د نن ورځې په خپرونه کې د اووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي د خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو دا چې زمکه څو ډول حرکت لري د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي زو او د درس دوام له خونکو اورو
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري وضعي حرکت او انتقالي حرکت لومړی وضعي حرکت ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړ کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي د ځمکې واټن للمر څخه په دوبي او ژم کې توپیر لري چې نږدې واټن یې یو سل او څلوېشت میلیونه کیلومتره دی او ډېر لري واټن یې یو سل دو پنځوس میلیونه کیلومتره دی د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې دېرش کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي پسرلی دوبی منی او ژمی
دوم ټولګي درنو زده کوونکو له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبي کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې یو سل او اووه څلوېښت میلیونه کیلومتره دی
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه
د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچراو پیژني او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه دی زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګي ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی اروپا د آسیا لوی وچی سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي د اروپا د لوی وچی پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2,26,002,600 ته رسېده ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لوی وچ کې پراته دي اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچ کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې بلغاریې بوسینی او هرزګونی سربستان کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي څه ناڅه ټول اروپا د پراه مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه دریم مرکزی برخه وچه څلورم شمالي برخه قطبي تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الیف جنوبی سیمه مدیترانایی آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانیه د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري مدیترانایی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري اول ژمی یې معتدل او بارانی وي دوهم اوړی یې تود او وچ وي د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي.
د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.3 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولي چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. اله دا د هونکی له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.